د ماس میډیا کمپاین شروع کړی دی، تاسو په شاید لیدلی وي چې د تلویزیونونو د لارې هم همدغه د اوسپنې فولک اسید د برنامې په ارتباط باندې خلکو ته خبر ورکول کېږي، هم د راډیوګانو له لارې یو ترانې په شکل یو د سندرې په شکل باندې دغه موږ هغه ټي وي راډیو سپټونه جوړ کړي تر څو هغه آماز هان یا د خلکو ذهنونه د منفي نه مثبت طرف ته لاړ شي او دغه ګولیو څخه په منظم ډول استفاده وشي.
له دې وروسته څه پلان لرئ چې د عامه پوهاوي په برخه کې به تاسو څه کوئ تر څو هغه خلک چې هم د اوس هم د دوی په ذهن کې دا خبره ده چې دا ګولۍ مضر تمامیږي وګوی په دیو په هوی چې نه دا ګولې ګټوري دي؟
د عامه په هوی پر دې بات باندې نه تنها د ټي وی رادیو سپټونه موږ تیار کړی دي، نه علاوه موږ هغه معلوماتي پاڼې چاپ کړی دي چې هر شاګرد ته په مکتب کې ورکول کیږي، د والدینو لپاره چاپ کړی دي چې په هغه کې مکمل د اوسپنې فولک اسید د کموالي د کمخونی اضرار د دغه په اهمیت د اوسپنې فولک اسید د ګولې په ورکول په اهمیت مکمل معلومات هغه ته موږ ځای په ځای کړی دي، په مکاتبو کې شاګردانو ته ویل شوی دي. د دې نه علاوه موږ هر مکتب ته راهنمود یا لارښود په شکل باندې د استادانو لپاره هم یو ټیکنیکل یا تخنیکی راهنمود لارښود هر شاګرد لپاره چې هر شاګرد ته ورکول کیږي، په هغه کې مکمل معلومات پکې شته چې دغه شاګرد د ټابلیټ نه بغیر که دغه ټابلیټ سبا نه وي نو د کوم غذایي موادو څخه استفاده کولی شي تر څو په کمخونه باندې اخته شي، ځکه چې د اوسپنې فولک اسید ګولې ورکول په هفته کې یو ځلې دا د وینې د کموالي یا د کمخونې موقتي حل لاره ده، دایمي حل لاره دا ده چې زمونږ ټول وګړي نرمې کې خځوي بالخصوص همدغه ګروپ چې دا خلک ډېر اسی پذیره دي، یعنی ډېر په کمخونه باندې اخته کیږي، دوی باید مختلف غذاګانو څخه استفاده وکړي، هر وخت د غذا څخه استفاده ونه شي، د غنی شوو غذایي موادو څخه استفاده وشي، ایډین لرونکي مالګې څخه باید استفاده وکړي. یعنی د اوسپنې فولک اسید ګولې په هفته کې یو ځل دا د وینې د کموالي موقتي حل لاره ده. د دې لپاره چې دوی غړي چې په دایمي شکل په کمخونه باندې اخته نشي باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وشي. ځینې مواد چې د غذایي څخه د غذایي موادو د اخیستلو په وخت کې باید د غذایي څخه استفاده وشي، مثلا د دې په خاطر چې اوسپنه ښه جذب شي د ویټامین سي څخه باید استفاده وشي، د دې په خاطر باندې چې اوسپنه ښه جذب شي باید داسې مواد دي چې هغه څخه استفاده ونه کړي لکه چای، غاز لرونکي نوشابې چې دا د دې سبب کیږي چې دغه په غذایي موادو کې شته اوسپنه یا فولیک اسید چې دغه جذب کموي.
که چیرې دغه ګولۍ چې په ښوونځیو کې په وړیا ډول زده کوونکو ته ورکول کیږي دا ونه خوړل شي، د دې پایله به څه وي؟ څومره به دوی زیان وکړي؟
ګولۍ چې ورکول کیږي د تداوی په خاطر نه دي، بلکې د وقایې په خاطر دي، کمخونه دي وقایې په خاطر دي. دغه برنامه یا د په هفته کې په ونه کې د اوسپنې فولیک اسید یو ګولې ورکول دا دوه هدف لري، یو لړمحاله هدف دي یو دمحاله هدف دي. لړمحاله هدف دا دی چې یو ماشوم باید د مور څخه کمخونه پیدا نشي، یعنی هغه د کمخونه یا د وینې کموالي بین نسلي کړي ماتول زنجیر زموږ د دې برنامه یو د هدف دی. بل دا دی چې په اوږد مهاله کې باید موږ تغذیې له نظر یو سالمه ټولنه ولرو. نو که یو طرف نه زموږ ساسو ټولنه غریبه ده، د هغه غذایي موادو څخه استفاده نه کوي چې هغه اوسپنه فولک اسید لري، یو طرف د غذایي موادو څخه استفاده نه کوي، بل طرف د اوسپنه فولک اسید ګولۍ څخه استفاده ونه کوي په کمخونه باندې اخته کیږي، نو مخکې دینه چې دوی په کمخونه باندې اخته شي باید د دغه ګولۍ څخه استفاده وکړي، سره په څنګ کې باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وکړي.
بله، تاسو مشوره کورنۍ او غنجونو ته چې دوی په ښوونځي کې دی او د ګولۍ ورکول کیږي دوی نه غواړي چې وي خوري څه ده؟
زما اول قدم کې شاګردانو ته او په دویم قدم کې والدینو ته دا توصیه ده، پیشنهاد ده چې دغه ټابلیټ یا دغه ګولۍ چې ورکول کیږي د هر نگانه د مسؤونی دي، دا د دوی به خیر دي، دا د دوی د هنده لپاره، چې هم دغه انجونی دي چې د پنځم تر دولسم سم پورې مکتب کې دي، عمرونه د لاسو نه تر نونه سکول پورې سبا ورځ هم دغه مورګانی کیږي، نو مخکې دي نه چې دوی میندې شي او ماشوم راوړي او ماشومی ټولنې ته کمخونه وړاندې شي، یعنی مایو بلر شي. که زه وایم چې هغه مورګانی چې هغه کمخونه وي د حمل په دوران کې ماشومی نړۍ ته راځي، دا غوي زکاوت 15 نمرې د هغه ماشومانو په نسبت مې چې نسبت نورمالي مونږ پیدا کیږي هغه زکاوت ذریبي کم وي. نو زما د دوی څخه دا تقاضا ده، غوښتنه ده، پیشنهاد مې دی ورته چې په هفته کې دغه ګولې چې ورکول کیږي دوی د پاره وړیا دي. ولی که زه تاسو ته وایم چې دغه یو ټابلیټ یو ګولې چې په هفته کې شاګرد رسیږي په 15 افغانۍ باندې تمامېږي، چون وړیا دي نو دوی د سیاح ډېر اهمیت ته نه ورکوي، خو چون مایکرو نیوټریټ یعنی کوچني غذایي موادو څخه جملې څخه دي، یعنی نوم یې وړوکی دی خو اهمیت یې ډېر زیات دی. دې په خاطر باندې چې ټولنې ته یو سالم او نورمال ماشوم کوچنی وړاندې شي باید د اوسپنې فولک اسید ګولۍ څخه په هفته کې یو ځلې او د مختلفو غذایو څخه استفاده وکړي.
ډېر مننه. خیر اوسې.
تاسو نه مننه.
قدر منه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبرې د نجونو د کمخونی پاکله او دا چې څه باید وشي واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مه ومنئ.
یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده، او بیا چې راهنمای معاملات تم زول ته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300-$400 $600 پورې دی کمیشن اخلي.
د یو تن خبرې مو واورېدې چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر له لوړ کمیشن څخه یې شکایت درلود. آیا کله اړ شوي یاست چې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر له لارې کور په ګرو یا کرایه ونیسئ؟ نن په همدې حق لغه گیګو په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې وایي د رهنما له ډیر کمیشن او ځینې وخت یې له فریب کاریو څخه تنګ دي. د رهنما له یو خاوند سره هم غږېدلې یو، د عدلیې وزارت سره مو هم د خلکو شکایت شریک کړی او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان اکثره خلک شخصي کورونه نه لري، نو ځکه اړ دي چې د ژوند کولو لپاره کور په کرایه یا ګرا ونیسي. د معاملاتو د لارښوونې دفتر ته ورځي او د کور غوښتنه کوي، خو ځینې وخت بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې د کور په نیولو پښیمانه شي. کله د کور د خاوند او همسایه ترمنځ جنجال وي، کله هم د معاملاتو د لارښوونې دفتر د خپلې ګټې لپاره دواړو خواو ته دروغ وایي. اکثره د معاملاتو د لارښوونې دفترونه د قانون په خلاف له دواړو خواو ډیر کمیشن اخلي. د عدلیې وزارت په وینا د معاملاتو د لارښوونې دفتر د کور په ګرو او خرڅولو کې 1% حق لري چې کمیشن واخلي، او په کرایه کې د 15 ورځو پیسې چې نیمې د کور له خاوند او نیمې له کرایه نشین څخه کیږي باید واخلي، خو دوی د 1 میاشتې کرایه اخلي. په دې اکله د څوتنو خاریانو خبري اورو.
مسعد فیروزه ول سید محبوب اوسیدن کې د قلعه زمان خان یم، او شکایت لرم د رهنمانه چل کې یو قواله مسنا ورکې ویني چې د بل چا د کور دی، او رهنما ولا بيخي په جنجال کمیشن خپل اخلي. رهنما ولا باندې بيخي اعتبار نشته.
زمانوم نزیفه جلالی دی، د بدخشان ولایت یو خفیلن کابل کې اوسیږم. د ځای په خاطر باندې مشکلات پدی باندې ډیر دی، کله چې مونږ غواړو خپل د صنعتي دستګاه لپاره یو کور ونیسو په کرایه باندې یا د بودواش یو ځای ونیسو، یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده، او بیا چې راهنمای معاملات تم زول ته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300-$400 پورې دی کمیشن اخلي، خپل د دوو جانبو څخه چې هم د کور د صاحب څخه شي او هم د دې میرمنو څخه شي.
نوم میرزمان د شرکت رئیس ما دغه راهنماګان چې کوم دي دغه ټولي فریبکاری کوي، د یو کس نه پیسې اخلي، یو جیدات په 45 کسانو باندې پرولي فریبکاری نه ټول ډکی دي. د راهنماګان دروازه باندې لیکلي دي راهنمای معاملات سره جوازم نه لري.
په کابل کې د یو معاملاتو د لارښوونې د دفتر خاوند محمد اقان سار وایي چې د عدلیې په وزارت کې یو څه پیسې د ضمانت په شکل تحویلوي. د دوکان کرایه لوړه ده، کار لکه څنګه چې مخکې و هسې نشته، نو دوی مجبور دي چې ډیر کمیشن واخلي. نوموړی وایي چې اوس هم لږ پیسې اخلي.
سابق جواز که ما میگرفتیم قیمت جواز ما 510 افغانۍ بود، حال اینمی تضمینی را که اوله برو کرده
په خوازه موږ د جواز قیمت 510 افغانۍ و، خو چې تضمین هم ورسره یو ځای شوه له 500 لکونو زیات پیسې باید تحویل کړو. دا پیسې موږ د امانت په شکل تحویلو، بیرته یې راکوي، مګر د فتن خوې موږ ته برابرول سخت دي. ټول خلک فکر کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له فساد څخه ډک دي، چل فریب او دوکه کوي. شاید یو شمیر همداسې وي، مګر ټول راهنماوي خو غلطي نه کوي. دا د خلکو مسولیت دی چې لومړی ځان د معلوماتو د لارښوونې د دفتر په حق له پوکړي چې جواز یې قانوني دی کنه، بیا د معامله وکړي. شخصا لمانه خو تر اوسه چا شکایت نه دی کړی. له دې وروسته هم داسې کار نه کوم چې د جانبینو رضایت نه وي.
د ډیر کمیشن سربیره خلک شکایت کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه ورسره چل او فریب کوي، پردي کورونه خرڅوي یا هم غلطي قبالي ورکوي. په دې اکله د کابل د کارت سخي اوسیدونکي اجمل وایي،
دلته یو راهنمای معاملات و چې د یو سړی ورغلی و ګروي کور پوښتنه کول، هغه دا پردی کور خوولی چې دغه کور په ګروي تا ته به زه درکړم. یو بل نفر یې تیار ورته کښنولی و په دا راهنما کې سی دغه د دې کور صاحب دی. کله چې دا سړی کښنولی و نو دغه ګروي کور چې سړی ته ورکړي 15 لک افغانۍ ځینې واخیستلې. کله چې د دې کور صاحب خبر چې راغلی دې سړی ته وویل چې دا کور خو زما دی، ده وویل وایي ما دا په ګروي نیولی دی. چې کله مسله حوزې ته ورسېده حوزې کې اصلي فیصله دا وسله چې هغه